بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. إِذَا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانې او زما نور ملګري ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د سوریا غوی د میاشتې لسمه، د 1420 هجری قمری کال د رمضان المبارک ولسمه، او د 2021 میلادي کال د اپریل 13 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې درته نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د ایران په وړاندې د سعودي عربستان د دریځونو د بدلېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه درته خبرېږي. ورپسې د قرآن کریم د ترجمې او ساده او روان تفسیر پروګرام یعنی د قرآن په لوشې اورېدلې شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته وړاندې کیږي چې ورسره د یو ساعت خپرونه به هم پای ته ورسیږي. نو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره لو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 9 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او کویت خارجه وزیرانو په خپلو کې ملاقات او د نظر تبادله کړې. ایران د 90 میلیون کورونا واکسنو د اخیستو تړون وکړ. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اقتصادي ملګرتیاو په پراختیا ټینګار کړی. د غزنی ولایت د امنیت د ارزولو په موخه له کابله یو جګپوړي امنیتي چارواکي ورغلی دي، او امریکې په افغانستان کې خپله ماتې ومنله. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر چې کویت ته تللی دی، بیګا د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات وکړ. محمد جواد ظریف په دغه کتنه کې په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو په یادولو سره په مختلفو اړخونو کې د اړیکو د پراخولو لپاره د ایران غوښتنه خپل کویتي هم رتبه ته ورسوله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دغه کتنه کې همداشان د سیمې د هیوادونو لخوا د سیمه ایزو ترتیباتو په لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د لیدتوګې په بیانولو سره رغنده او ثبات بخونکو ملګرتیاو ته د رسیدو لپاره په خپلو وړتیاو باندې د هیوادونو د ملاتړلو په ضرورت ټینګار وکړ. د کویت د بهرنیو چارو وزیر هم په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې تاریخي وبللې. شیخ احمد ناصر الصباح د خپل منځي اړیکو ظرفیت له موجودي سویې لوړ وباله، او د ملګرتیا او د پراختیا او همداشان د پلاوو د تبادلې لپاره د کویت په چمتووالي ټینګار وکړ. د ایران خارجه وزیر له دې مخکې د کویت له وزیر اعظم سره هم ملاقات کړی و. محمد جواد ظریف د کویت له وزیر اعظم سره په ملاقات کې په مختلفو برخو کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته په اشاره سره د خپل منځي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا او د موجودو وړتیاو په تیر بیا په اقتصادي او سوداګری برخو کې د ظرفیتونو په فعالولو ټینګار وکړ. په دغه کتنه کې د کویت وزیر اعظم شیخ صباح الخالد الحمد الصباح هم د خپل منځي ملګرتیا او د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو په ضرورت ټینګار وکړ. عراق چې د آسټرالیا خارجه وزیر سره برجامي سلام مشورې وکړې. په ویانا کې د ایران د مرکزی پلاوی مشر او د خارجه وزیر سیاسي مرستیال سید عباس عراقچی پرون د آسٹریا له خارجه وزیر الیگزینډر شالینبرګ سره د اټمی موافقې په حق له خبرې ترې وکړې. د آسٹریا د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې دغه ملاقات ته په اشاره سره ولیکل. په ویانا کې د برجان د راژوندي کولو په حق له خبرې ترې روانې دي. خبر زیاتوي چې دواړو لورو په دغه کتنه کې د ایران او څلور جمعي اوډلې د مذاکراتو بهیر ته په کتو سره د ورپسې ګامونو په حق له خبرې ترې وکړې. د ویلو دا چې د برجام د ګډ کمیشن د غونډو نوې پړاو تیر سه شنبه د ویانا په ګرینډ هوټل کې د ایران او څلور جمعي اوډلې د پلاوو پښتون سره تر سره شو. د ایران د ولسمشر مرستیال ټینګار وکړ چې هیواد یې د کورونا د 90 میلیون واکسینو د اخیستو تړون کړی دی. جمشید انصاری پرون ایرناتا په مرکه کې وویل چې په هیواد کې د څه باندې 90 میلیونه کورونا واکسینو د اخیستو تړون شوی دی. انصاری زیاته کړه کومه ونډه چې ایران له کوواکس څخه اخیستې ده تقریبا 21 میلیونه، د روسیې د سپوتنیک وی 6 میلیونه او له چین څخه څه باندې 10 میلیونه ډوز له مخکې نه ترلاسه شوي دي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د اقتصادي ملګرتیا په پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو په خپلو کې په ټلیفوني خبرو سره په مختلفو برخو په تیربیا په اقتصادي او تجارتي زمينه کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا په پراختیا ټینګار کړی دی. محمد اشرف غنی او قربان قلی بوردی محمد اوف پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې د انرژي او ترانسپورت په برخو کې د ګډو پروژو اجرا کولو ته ګروهنه وښودله. دواړو ولسمشرانو د دغو پروژو اجرا د خپلو هیوادونو او سیمې د اقتصادي او اجتماعي پرمختګ لپاره ګټور وبلله. محمد اشرف غنی همداشان د هیواد له ځینو سیاسي مشرانو سره په غونډه کې د افغانستان د صلح د مذاکراتو د بهیر په اړه خبرې ترې وکړې. په دغه غونډه کې چې د افغانستان تیر ولسمشر حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د افغانستان جګپوړي جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کې شتون درلود، د بهرنیو پوځیانو د وتلو، صلح او داخلي اجماع په هکله خبرې او څېړنه وکړه. په یادې غونډه کې همداشان د استنبول د غونډې او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د مشرتابه او داسې نورو مسایلو په هکله د نظر تبادله وشوه. غزنی ولایت ته له مرکز کابل څخه د یاد ولایت د امنیت د ارزولو په موخه لوړپوړي امنیتي چارواکو سفر کړی. په دې سفر کې د افغانستان د امنیت شورا مشاور حمدالله محب، د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې رئیس شمیم خان کټوازه، د دفاع وزارت سرپرست وزیر او لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا، د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر حیات الله حیات، د ملي امنیت عمومي مشر احمد ضیا سراج، د ملي امنیت د عمومي ریاست ولایتي مرستیال ډګر جنرال نظر علي واحدي، د کورنیو وزارت امنیتی چارو کې ارشد معین جنرال عبدالصبور خانه ګډون درلود. پرون غزنی ولایت ته د هیواد د دغو لوړپوړو امنیتي او ملکی چارواکو د سفر موخه له نږدې نه د دې ولایت د امنیتي وضعیت څېړل، په امنیتي او ملکی برخه کې شته غوښتنو ته رسیدنه، په اوږد مهال کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو څرنګوالی او د وسلوالو د پټنځیو او مرکزونو د له منځه وړلو لپاره د عملي اقداماتو د ترسره کولو څرنګوالی وو. په همدې موخه په ګډه جوړه شوې امنیتي ناسته کې د غزنی ولایت والی برید جنرال سید عمر نورستانی، ځایي امنیتي مسؤلینو او د ولایتي شورا غړو د دې ولایت د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې طرحې او غوښتنې له راغلو لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړې، چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ غزنی ولایت ته د جنگي الوتکو اختصاص، امنیتي ځواکونو تجهیزول، د زغروالو ټانکونو ورکړه او د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو ډیرول وو. د غرض په ځانګړې ناسته کې د امنیت شورا مشاور، د دفاع وزارت سرپرست وزیر او لوی درستیز، د کورنیو چارو وزارت وزیر او امنیتي معین، د ملي امنیت عمومي ریاست رئیس او ولایتي مرستیال، د والی سید عمر نورستانی، ځایي امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا د غړو سره په ګډه ناسته کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي منصوبینو د تشخیص د انکشافي پروژو د پیل وړاندیزونه وشول او چې په اړه تر بحثونو وروسته ضروري فیصله وشوه. دا په داسې حال کې ده چې غزنی په دې وروستیو کې د سختو ناامنیو شاهد پاتې شوی او خلک هم د یاد ولایت امنیت ته پریشانه او اندېښمن دي. ګرانو دوستانو، په کونړ ولایت کې د ځانمرګي برید په حق له جلال آباد زموږ خبریال یو ریپورت را لېږلې، نو راځي چې وویرو.
یو ځانمرګي بریدګر په ختیځ ولایت کونړ کې موخه ته رسیدو وړاندې وړل شو. په کونړ ولایت کې د ملي اردو د دویم لیوا ویان شاهد الله صافي ویلي چې تېره شپه خواوشه 8 بجې یو تن چې له چاودېدونکو توکیو ډک واسکټ یې په ځان پورې تړلی و او غوښتل یې د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو په یو امنیتي پوسته ځانمرګي برید ترسره کړي. موخې ته له رسېدو وړاندې پرې خپل واسکټ چاودنه وکړه او ووژل شو. شاهد الله صافي ویلي چې په دې پیښه کې بل چاته زیان نه دی رسېدلی، خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو خبري رسنیو ته ویلي چې وژل شوی تن چې د بدن د ټوټه کېدو له امله یې هویت نه پېژندل کېږي. په سیمه کې پر یو جومات چې د تراوی لمونځ او د قرآن عظیم شان ختم پکې روانو ځانمرګي برید وکړي. د دولت مخالف وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. دوه شپې وړاندې د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې یو تن چې غوښتل یې د څارویو او نورو اړتیا وړ توکو د پلور په سیمه کې ماین ځای په ځای کړي چې خپل ماین پرې وچاودېده او ووژل شو. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته وکشه. امریکې په افغانستان کې خپل ماتې ومنله. کابل کې د امریکې د سفارتخانې سرپرست په اول ځل اعتراف وکړ چې دغه هیواد د افغانستان په 20 کلن جنگ کې ماتې خوړلې ده. راس ویلسن طلوع خبری آژانس ته په مرکه کې ویلي د امریکې حکومت له دې مخکې دې نتیجې ته رسېدلی و چې د افغانستان جنگ ستومانه کوونکی دی او له بندون سره مخامخ شوی دی او واشنگټن به په دغه جنگ کې کامیاب نشي. په کابل کې د امریکې د سفارت سرپرست زیاته کړه امریکایي چارواکي ښه پوهېدل چې و به نه توانېږي د افغانستان خطې او جنگ او طالبان ختم کړي او له سیاسي لارو د افغانستان د مسلې هواري یې تر ټولو غوره انتخاب ګڼه. امریکا په افغانستان کې له 20 کلن شتون وروسته په داسې حال کې غواړي د ستمبر په 11 نیټه په خواري او زلالت سره له دغه خپل جوړې کړې جبهې ووځي چې په دې هیواد کې هم د خپلو انډیوالانو په ملتیا لکه د سوریې او عراق ډېر جنایتونه کړي دي چې د افغانستان د خلکو د سیمې د هیوادونو قهر یې راپارولې دی. د ترهګرۍ پراختیا، د نشه ییزو موادو تولید، په نشې د افغان ځوانانو روغدي کول، د مظلومو خلکو وژل، د ناامنۍ او بې ثباتۍ او د رسول الله مبارک اهل بیتو ته سپکاوی په افغانستان کې د امریکې محصول او لاسته راوړنې دي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غیق.
سیاسی تبصرہ.
د ایران په وړاندې د عربستان د دریزونو بدلیدل، د هغو علتونه او ورته غبرګون زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان له العربیه ټلویزیون سره په مرکه کې په ښکاره دریز بدلولو سره وویل ایران گاونډی هیواد دی او ریاضي لمن دی، وکړی شي له تهران سره ښې اړیکې ولري. محمد بن سلمان د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې څخه چې پلار یې باچا سلمان په عربستان کې واک ته ورسېد، سوکا سوکا په دغه هیواد کې په دویم نفوذ لرونکي شخصیت بدل شو. په 2018 میلادي کال کې په امریکې کې واک ته د ډونالډ ټرمپ رسیدل د سعودي عربستان د واک په جوړښت کې د محمد بن سلمان د موقعیت او د نفوذ د زیاتېدو سبب شول، ځکه چې پخوانی ولسمشر ټرمپ د میلیارډونو ډالرو تړونونو په مقابل کې د عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان څخه هر اړخیز ملاتړ په خپل ایجنډا کې شامل کړی وو. یوازې د سعودي عربستان په داخل کې په داخلي سیاست کې د محمد بن سلمان یو اړخیز پالنه نه و، بلکې هغه په بهرنی سیاست په تیر بیا د لویدیځ آسیا په وړاندې هم یو اړخیزه او له بدماشه ډک کړچار غورک چې قطر ته حکم ورکولو له دغه هیواد سره د اړیکو غوسول او د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو ختمول او د یمن پر ضد جنگ د دغه سیاست په ښکارا موریدونو کې شامل دي. د سیمې د هیوادونو په وړاندې په تیره بیا د ایران د اسلامي جمهوریت په حق له د محمد بن سلمان له بدماشه ډک کړچار د امریکای د حکومت او د اسرایلو رژیم له هرکلی سره مخامخ شه. د ایران له اسلامي جمهوریت سره د سعودي عربستان د ولی عهد دښمنی تر دې حده وه چې هغه د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې په ډاګه ویلی وو په لویدیځه آسیا کې جنگ به د ایران دننه ته وغځوي. په حقیقت کې دغه غیر ډیپلوماټیکي او په ډاګه څرګندونې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د محمد بن سلمان د دښمنۍ اوج وو او دغه دښمنۍ د لویدیځ آسیا سیمې په سیاسي او امنیتي نظم هم زیات منفي اغیز لرلې ده. همدا اوس د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو شمېر نرمو او ډیپلوماټیکو څرګندونو کې وویل ریاض له ایران سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. بن سلمان وویل موږ نه غواړو چې ایران په سختو حالاتو کې وي او په دې په پوټه غواړو چې ایران په هوساینې کې وي او وده وکړي. هغه همداشان وویل موږ په ایران کې ګټې لرو او ایران په سعودي عربستان کې خپلې ګټې لري چې سیمې او دنیا د ودې او د غوړېدا په لور بوزو. رویټرز خبری آژانس د محمد بن سلمان د وینا په شننه کې ولیکل هغه د ایران په حق له پخلاینې ډک ښکارا دریز غوره کړی دی او هڅه کوي زړه دښمنۍ د تهران له سیمه ایزو کړچارونو سره د مقابلې د څرنګوالي په باره کې له امریکې سره د اختلافاتو او انډوله اقتصادي ملاحظاتو په پام سره کم کړي. د ځخکاري چې له ایران سره د دښمنۍ په دوام کې د سعودي عربستان یوازې او څنګه کېدل د یمن په جبهه کې ښکېلېدل او د غرض کورنۍ اندېښنې د ولیعهد محمد بن سلمان په دریځونو کې د دغه بدلون د راتلو لامل وي. د عربستان ولی عهد اوس نه یوازې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل څنګ کې نه ویني بلکې په اسرایلو کې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د لړزان د موقعیت کتونکې هم دی. په حقیقت کې له ایران سره د دښمنۍ دوام د محمد بن سلمان او د عربستان ګټې نه تامینوي بلکې هغه د اسرایلو له ګټو سره سمون خوري. په انحال کې د سعودي عربستان ولی عهد په یمن کې د انساني غمیزې او د دغه شپږ کلن جنگ د بې نتیجې توپ په حق لاندې تر دباو لاندې دی او له ایران سره د اړیکو ښه کول په یمن کې په خپله له جوړې کړې جبې څخه د وتلو لپاره زمینه ګڼي. له بلې خوا د عربستان د پاچا محمد بن سلمان له بدماشۍ ډک کړچار خارجي سیاست له پرله پسې ماتو سره یو ځای و او د هیواد په داخل کې هم د هغه موقعیت ته گزار ورکړ. د لویدیځ آسیا د مسایلو کارپو سبا زنګنا د ایران په وړاندې د عربستان د کړچار د بدلېدو د علت په حق لوای په یمن کې د عربستان ښکېلېدل د ریاض لپاره روښانه لرلید نه رامنځته کوي او له بلې خوا سعودي عربستان د امریکې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شان بې قید او شرط ملاتړ نه لري چې په یمن کې د هر جنایتکار اقدام ملاتړ وکړي او دغه راز د سیمې هیوادونه نور د یمن په جنگ کې د سعودي عربستان اقدامات نه زغمي. دغه مشکلات د عربستان په اوسنیو مشرانو دباو راولي او هغوی د خپل لارې د سمولو په لور بیایي. مهمه موضوع ده په داسې حال کې چې د سعودي عربستان غیر ډیپلوماټیک او له بدماشۍ ډک کړچار په سیمه کې له پراخو مخالفتونو سره مخامخ خو اوس د محمد بن سلمان ډیپلوماټیکې او نرمې خبرې له هر کلی سره مخامخ شوې دي. د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر من اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو د خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي عزیزانو په دوام کې هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پاڼه د تاریخ پاڼې ډیرو محترمو میناوالو په دغه پروګرام کې زه جمیل بنگش تاسو خدمت ته حاضر شم. نن د جمعې مبارک ورځ د 1447 هجری مریز کال د غوی د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1427 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له ولسمې او د 2020 میلادي کال د اپریل له 30 نیټې سره سمون خوري. یو زرو څلور سوه درې څلوېښت کاله پخوا له هجرته یو کال وړاندې د روژې په ولسمه نیټه د یوه روایت په اساس د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د شپې په وخت د خدای په حکم له مکه بیت المقدس ته ورغی او اسمانونو ته عروج وکړ. د سوره اسراء په لومړنی آیت کې دغه معجزه داسې بیان شوې ده: پاک او پاکیزه دی هغه خدای چې خپل بنده په شپې له مسجد الحرام تر مسجد الاقصی چې په خواوشا کې برکت اچولی دا بوتلو چې خپل نخې هغه ته ورخکاره کړي او خدای اوریدونکې او کتونکې دی. په دې ډول د آیت او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ویناو ته په پام سره هغه حضرت په معراج کې د خدای لا ډیرو رازونو د خلقت د نړۍ لا رازونو او په بلې دنیا کې د انسانانو له برخلیک سره بلد شو. دغه پیښه د اسلام د ګران پیغمبر په لویو معجزاتو کې ګڼل کیږي او د هغه حضرت د لوړ مقام ښودنه کوي. څوارلس سوه څلوېښت کاله پخوا د دوهم هجري قمري کال د رمضان په ولسمه نیټه د رسول اکرم په جنګونو کې یو مشهور جنگ جنگ بدر د مکه او مدینې ترمنځ په یوې سیمې کې رامنځته شو. بدر د مدینې په جنوب لویدیز 120 کیلومتره کې د یوې کوی نوم دی چې مشرکانو سره د مسلمانانو لومړنۍ نښته په دغه سیمه کې رامنځته شوه. په دغه جنگ کې د مشرکینو شمیر کابو 920 وو او د اسلامي پوځ شمیر په لګو تجهیزاتو وسلې سره 312 وو. د دې باوجود مسلمانان د کلک ایمان په دلیل په جنگ کې بریالي شول. په دې خاطر چې دغه بریالیتوب یو داسې ځواک په مقابل کې ترلاسه شوی وو چې د هغو شمیر د اسلامي پوځ په مقابل کې درې برابر وو. په دې وجه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په جنگ کې د بریالیتوب د خدای د خاص نصرت او تایید نخا بیان کړی دا. لکه څنګه چې خدای تعالی د سوره آل عمران په 123 آیت کې په دې اړه فرمایي: بهشکا په بدر کې تاسو سره ملګرتیا وکړه او په داسې حال کې چې تاسو کمزوري وې اوس تک وخت بل کړې تر څو چې داغه شکر ادا کړې. یو سلو څلېرش کاله پخوا د 1418 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې په ولسمه نیټه د مسلمانانو یو لوی مرجع او عالم حاج مرزا محمد هاشم خانساری په اصفهان کې وفات شو. هغه د دینی علومو د مقدمتي زده کړو لا تر سره کولو وروسته د خپل وخت نامتو استادانو له محضره استفاده وکړه او له مطالعې او ډیرو څیړنو وروسته د فقه او د فقه اصول حدیث او د قران د تفسیر په شان علومو کې ډیر مهارت ترلاسه کړ او وروسته تدریس او د ارزښمنو کتابونو لیکلو ته مخه کړه. دغه مسلمان پوه په تالیفاتو کې کول شو منظومی در فقه اصول او جواهر العلوم ته اشاره وکړو. یو 50 کاله پخوا د 1900 میلادي کال د اپریل په 30 نیټه د امریکای فوزي ځواکونو له مخزه کې او سمندر څخه په کامبوډیا چې د ویتنام گاوند دی حمله وکړه او د جنوب ختیځ آسیا دغه هیواد ونیو. د کمبوډیا نیواک د امریکې له جنگ وختونو سره مخالفتونه لا زیات کړل. په امریکا کې دومره سخت اعتراضونه وشول چې د دغه هیواد ملي ګارډ په پوهنتونونو کې پر احتجاجي امریکایي محصلینو ډزې وکړې چې د هغو څرګنده بیلګه او اوهایو په پوهنتون کې د امریکایي محصلینو وژل کېدل وو. د اعتراض د دغې څپې په زیاتېدو سره د امریکې کانګرس د یوې لایحې په تصویبولو سره نیکسن مجبوره کړ چې د امریکې پوځي ځواکونه د 1970 میلادي کال تر جولای پورې له کمبوډیا څخه وباسي. بلاخره امریکې د 1970 میلادي کال په وروستیو کې د کمبوډیا نیواک ختم کړ او د دغه ټاټوبي خاورې هم پرېښودله.
د روژې په مبارک میاشت کې د تهران ریډیو ځانګړي پروګرامونه مه هیروي. په دې بختور میاشت کې له تهران ریډیو دغه پروګرامونه اوریدلی شئ: روژه د خدای میلمستیا، روژه په مختلفو هیوادونو کې، د روژې احکام، او د روژې په مناسبت زموږ نور ځانګړي مطالب لکه مرکې، د قدر د شپو پروګرامونه، د یوم القدس پروګرامونه او داسې نور. زموږ د سایټ درک دی parstoday.com/ps.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د قرآن پلوشې ډیرو محترمو اوریدونکو او خوږو روژاتیانو سلامونه مو ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خپرونې خوښې شوي، د خدای تعالی په فضل د زخرف د مبارکې سورې شپږ پنځوسم آیت ته رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې غواړو د زخرف سورې له اووه پنځوسم تر د دوه شپیتم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. په سر کې مو پام را ګرځو د دغه سورې د 25 او 55 آیتونو تلاوت ته. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون.
او کله چې د مریم زوی د مثال په توګه بیان کړی شو، نو ناڅاپه ستا قوم په دغه مثال پورې له مسخره خوشاله چغې ووهلې او وی ویل: آیا زموږ معبودان غوره دي یا که هغه؟ دوی ته دا مثال بیان نه کړ مګر د جګړې لپاره، بلکې دوی ډیر جګړه کوونکي خلق دي. په تاریخي راپورونو کې راغلي دي چې د مکه مشرکانو د خپل شرک د توجیه لپاره د مسیحیانو د کار مثال راوړو، او پیغمبر اکرم ته به ویل هغوی هم د مسیح عبادت کوي چې د مریم په نوم لوی ښځې زیږیدلی دی. که زمونږ کار غلط وي، نو د هغوی کار هم غلط دی. او که د ستاسو په خبره مونږ او زموږ معبودان به اور ته اچول کیږي، نو مسیح باید هم دوزخ ته لاړ شي، ځکه چې د هغه هم عبادت کیږي او هم معبود واقع شوی دی. د بوتانو حضرت عیسی په مینځ کې دغه بې ځایه پرتله چې بتلوالی ثابت شو، د مکی د مشرکانو لخوا له پیغمبر سره د مجادله او مقابلې لپاره مطرح کېده. هغوی په ځای د دې چې له خپل غلط کار لاس واخلي، د نورو په غلطو کارونو سره به د خپل غلط کار د توجیه کوشش کاوه. هغه طریقه چې نن سبا هم ډیر خلک وي او د خپل غلط کار د توجیه لپاره د نورو د غلط کار مثالونه راوړي. د ویلو ده چې له انسانانو به هغه معبودان دوزخ ته ځي چې په خپله غواړي معبود شي، لکه پیراون چې خلک به یې خپل عبادت ته وربلل. خو حضرت عیسی علیه السلام هیڅکله په دې نه و راضي چې څوک د هغه عبادت وکړي، او له دې کاره به یې سخته بیزاري هم څرګندوله.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د نورو په غلطو عقیدو پورې د خندا په ځای په کار ده په منطق او استدلال سره هغه رد کړو. دوهم، قرآن د حقیقت د پیژندلو لپاره د بحث او خبرو اترو سپارښتنه کړې ده، خو د خپل غلط کار د توجیه لپاره جدال او له نورو سره مقابله او شخړه ښه کار نه دی. عزیزانو، اوس د زخرف سوره د 95 او 26 آیتونو تلاوت تا وکشه. هلته چې لوی او متعال خدای فرمایي:
ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
دغه نه دی مگر یو بنده دی چې مونږ په ده انعام کړی دی، او د بنی اسرائیلو لپاره مو هغه د قدرت یو مثال ګرځولی وو، او که مونږ غوښتلی وي نو مونږ به ستاسو پر ځای په مځکه کې ملائک پیدا کړي وي چې خلیفگان شوي به وي.
عزتمنو اوریدونکو، په تیرو آیتونو کې د مکې د مشرکانو لخوا له بوتانو سره د حضرت عیسی علیه السلام د پرته کولو خبره وشوه. دا آیتونه د حضرت عیسی په دفاع کې فرمایي هغه ځان د خدای بنده ګڼه او هیڅکله راضي نه و چې مسیحیان عبادت وکړي، او له دغه کار سره یې مقابله هم کوله. هغه داسې انسان و چې خدای تعالی ورته د رسالت او نبوت نعمت ورکړی و چې د بنی اسرائیلو پیغمبر شي او د یوې بشپړه بېلګې په توګه د هغوی د هدایت وسیله وګرځي. په حقیقت کې د هغه هر یوه معجزه د خدای د عظمت او د هغه د نبوت د مقام نښه وه. هغه په هغه ټوله موده کې چې په خپل کام کې اوسېده د خدای پاک په عبودیت اقرار او اعتراف کوه، او ټول یې د یو خدای بندګۍ ته وربلل. خو افسوس، مسیحیانو د خدای پر ځای د هغه عبادت پیل کړ او د هغه تقدیس یې وکړ. د قرآن کریم آیات په دوام کې مشرکانو ته په خطاب کې فرمایي دا چې خدای او رسول د تاسو د خدای نیغې لارې ته بللې دي په دې وجه نه ده چې خدای ستاسو ایمان او عبادت ته اړتیا لري، ځکه چې که هغه وغواړي ستاسو پر ځای به په ځمکه کې داسې پرښتې راولي چې ستاسو ځایناستی به وي، داسې پرښتې چې تل د خدای د امر منلو ته تیاری او په اطاعت او بندګۍ بوختې وي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای بندګي د انسان د کمال او لوړتیا اسباب برابروي، او پیغمبران د بندګۍ تر ټولو لوړې درجې ته رسیدلی دي. دوهم، که څه هم یهودیانو په تاریخ کې له حضرت عیسی علیه السلام سره مخالفت کړی، خو هغه د بنی اسرائیلو لقام و، او د یهودیانو لخوا د هغه نفی کول د ضد او دښمنۍ له امله و. دریم، خدای تعالی غوښتي چې انسان د پوهې او اختیار له مخې ایمان راوړي، که نه وي په مځکه به د انسانانو په ځای پرښتې ځای پر ځای کړي وي چې د اختیار خاوندان نه دي او همیشه د خدای عبادت کوي.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزانو، اوس هم د زخرف سورې د یو شپیتم او دو شپیتم آیتونو تلاوت ته غوږ شئ. هلته چې متعال خدای فرمایي:
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.
او بشکا دغه عیسا د قیامت لپاره یقینا یوا لویا نخدا، نو تاسو د دغه قیامت په برا کې لسره شک مکوئ، دا نیغه لاره ده او شیطان دې تا له دې نیغې لارې نه لسر وا نړی، بېشکه هغه ستاسو ښکاره دښمن دی.
عزتمن اردونکو، د تیرو آیتونو په دوام کې دا یاد حضرت عیسی علیه السلام یو بلې ځانګړنې ته اشاره کوي او فرمایي: د حضرت عیسی وجود په خپل د قیامت یو نه خدا، ځکه چې لوی داسې مور د هغه زګیدل چې میړې نه درلود په قیامت کې د انسانانو په بیا پیدا کولو د خدای د قدرت نه خدا. همداراز د حضرت عیسی علیه السلام یو معجزه په همدې دنیا کې د مړو کسانو ژوند کول وو. پر دې سربیره د معتبرو اسلامي روایتونو له مخې او مسیحیانو د عقیدې پر اساس په اخره زمانه کې به حضرت عیسی علیه السلام له اسمانه نازلیږي، چې دا په خپله د نړۍ د ختمېدو او د قیامت د راتلو د نږدېوالي نښه ده. د قرآن کریم دغه آیت په دوام کې د قیامت په ارو مرووالي ټینګار کوي او فرمایي: هیڅکله د قیامت په حقله په زړه کې شک مه راولئ، ځکه چې له قیامته غفلت پر ډول ډول جرمونو او بېلارایو د انسان د اخته کېدا سبب کیږي او انجام یې په دوزخ کې غورځېدل دي، بلکې د نیغ په نیغه لارې پیروي کوئ، هغه لاره چې پیغمبرانو درښودلې ده او انسانان له ډیرو خطرو چې په کمین کې ناستې دي ژغوري چې په دنیا او خیرت کې نیکمرغه شي. البته د خدای د لارې په مقابل کې د شیطان لاره ده چې غواړي په وسوسې او غولولو سره تاسو د خدای له لارې او په آخرت کې خپل انجام ته لاپامه وغړوي، چې په دنیا او خیرت کې په مصیبت اخته شي. د دغه شیطانی کار جړه هم له تاسو سره د هغه پخوانی دښمنۍ او عداوت دی، چې ستاسو نیکه آدم ته سجده ونه کړه نو د خدای له دره وشړل شو او قسم یې وخوړه چې د دنیا تر پایه پورې به د هغوی د غولولو او بېلاره کولو هڅه کوي. اوس نو څنګه تاسو د دغه قسم خوړلي دښمن پر وړاندې غلي کینئ او هغه پرېږدئ چې په پرله پسې وسوسو سره تاسو د حق له لارې وغړوي؟
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای د والیانو وجود او د هغوی عمل لا وینا د قیامت او میعاد یادون کی ده. دوهم، انسان په نیغه لاره کې د تګ لپاره یوې بېلګې او مثال ته اړتیا لري، نو نیغه لاره باید د خدای له پاکو بندګانو یعنی پیغمبرانو زده کړو. که دا کار ونه کړي د شیطان په وسوسو او غولونو کې به راګیر شي او ګمان به کوي چې په نیغه لاره روان دي. دریم، شیطان همیشه انسان ته په لاره کې ناست وي چې له هرې ممکنې لارې د هغه زړه او روح ته ورننوځي او له نیغې او حقی لارې یې وغړوي.
عزتمن اردونکو، د قرآن پلوشي دغه 19 پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. فارس خلیج، تلپات هویت. عزیزانو د فارس خلیج د ملي ورځ په مناسبت لایو ځانګړي پروګرام سره از جمیل بنگش لا خپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شویو. د غوی لسمه د ایران د ستر ملت د تلپاتی تاریخ په کال هنداره کې د فارس خلیج ملي ورځ نومول شوې ده. په همدې مناسبت پروګرام اوریدو تاسو پام راګرځو. هله دا تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي.
رانو اوریدونکو د فارس خلیج د ملي ورځې نومول له دوو اړخونو د اهمیت وړ دی. لومبی اړخ یې د فارس خلیج په حقیقي او تلپاتې همیشنی هویت ټینګار دی، او دویم اړخ یې د فارس خلیج او عمان سمندر ممتاز موقعیت ته ورګرځي. فارس خلیج د ایرانی ټاټوبې په اندازه زوړوالی او خدمت لري، او په دغه دریاب د فارس نوم کې خودل د سیمې د تاریخ په هویت ټینګار دی. فارس خلیج څه د پاسه 2,500 مربع کیلومتره پراخوالی لري چې د عمان سمندر په اوږدو کې او د ایران او عربستان ترمنځ قرار لري. دغه خلیج په نړۍ کې تر ټولو ګرم او د نړۍ دریم ستر خلیج بلل کیږي، او د تیلي او غازي سرچینو د شتون په وجه په نړیواله سویه مهمه او ستراتیجیکه سیمه بلل کیږي. فارس خلیج د تیلو له کشفیدا مخکې هم تل یو مهمه دریابي اوبلاره وه. د لویدیځې آسیا او فارس خلیج حوزې څېړاندې او لیکوال محمد عجم د فارس خلیج د سیمې د اهمیت او بیلابیلو ډګرونو کې د دغه تنګي د اغیزو په اړه وایي. په نړۍ کې د فارس خلیج حساسیت د اقتصادي، سیاسي، تجارتي او ارتباطي اړخونو ته په پام سره ډیر مهم دی. فارس خلیج د زاړه استعمار په وخت کې د استعمار پالو له لوري د ډیرو حملو شاهد و. په فارس خلیج کې د پردیو د شتون په پړاوونو کې په دغه اوبلارې او تنګۍ هرمز د پرتګالیانو یو نیم سل کلنی ولکې ته اشاره کولی شو. په 1568 میلادي کال کې پرتګالیانو د مشهور دریا کچکوونکي البر کریک په مشره په فارس خلیج کې پخې کې خودلې. هغه باور درلود چې هر هیواد د دریو سیمو مالاګا، عدن او هرمز په کنټرول کې اخیستلو سره د نړۍ په تجارت حکومت کولی شي. دغه تفکر سبب شو چې پرتګالیان له یوې مودې وروسته قشم، هرمز او ګامبرون ټاپوګان ونیسي. ګامبرون ټاپو ته اوس بندر عباس ویل کیږي. د دغه سیمې تاریخ او د تیریګرو په وړاندې د ایران د غیرتی او باتور ملت مقاومت او درېدا په ځلونو ښودلې ده چې پردي به هیڅکله د سلطې لپاره په فارس خلیج کې ځای ونه لري. د ایران له جنوبي سواحلو د تیریګرو پرتګالیانو تیښته د دغه حقیقت گواه ده. د فارس خلیج سیمه د خپل ممتاز جغرافیایي موقعیت په دلیل په وروستیو پیړیو کې هم د پردیو هیوادونو د شتون او سیاله ډګر ده. څلور ځله برتانیا والو په بوشهر حمله وکړه، او هر څلور ځله عالمانو د دفاع حکم ورکړ، او د رئیس علي دلواري او احمد خان تنگستاني په شان سردارانو د دغه ټاټوبي له خلکو سره یو ځای هم سره وپنځوله، او څلور واړه ځله زوړ استعمار ماته وخوړه. په دې لړ کې د بوشهر ولایت د خلکو استعماری ضد مبارزه په تاریخ کې تل پاتې دي.
دوستانو د غوی لسمنټا د ایران په تاریخ کې د تیریګرو او زوروین کو په وړاندې د دریدا په ډګر کې د ایران د سرلوړی ملت د سرشیندن او زړورتیا او یادونه کوي. د فارس خلیج د ملي ورځې نومول په حقیقت کې د دغې سیمې د تاریخ د عظمت او اصالت یادونه ده. دغه نومونه فارس خلیج د تیریګرو پرتغالیانو د بستر لکړي سره سمون خوري نړیوالو استعمار پالو قدرتونو ته تاریخي پیغام لري چې له ډېر وخت راهیسې په فارس خلیج او دغه په حیاتي سرچینو په سلطې پسې وو. فارس خلیج د ایران له تمدن سره نشلیدونکي پیوند لري او په هغو نومونو کې بلل کیږي چې لا تیر وخت تر اوسه د لیرې او نږدې ملتونو او قومونو ترمنځ په اسنادو مکاتبو او تړونو کې ترې استفاده شوې ده. د فارس خلیج په اړه په موجودو تړونو او زاړو اسنادو کې له لرغوني یونان پاتې کتابونو ته اشاره کولی شو. یونانی مورخانو په دغو کتابونو کې په پرسکوس سینوس نوم سره چې د فارس خلیج په معنا دی دغه وبلاره یاد کړی ده. لا اروپایانو په پاتې ډیرو نقشو کې هم لا پیړۍ وروسته په همدې نوم فارس خلیج یاد شوی دی. هغه ډېرې نقشې چې برطانوي جغرافیا دانانو او ماڼوګانو په شپاړسمې او اوولسمې پیړیو کې پرېښودلې دي په دې زمینې کې نه انکارېدونکي اسناد تر سترګو کېږي. د یوناني جغرافي دان اناکسیماندر د هیکاتیوس او د اسکندریا د مشهورو جغرافیا دان او منجم بیتلیموس د نړۍ نقشې د دغو تاریخي اسنادو یوه برخه ده. په هغو اسنادو کې چې په عربي ژبه موجودې دي د خلیج الفارسی ټکی راغلی دی او په ملګرو ملتو کې هم یو لس معتبر سندونه موجود دي چې پکې د خلیج فارس نوم راغلی دی.
د فارس خلیج د ایرانی هویت او نوم تحریف پړومبی ځل د برطانوي کارګزارانو په وسیله د فارس خلیج د شیخ میشتو د سرپرستۍ په پړاو کې او په تیره بیا په فارس خلیج کې میشت د انګلستان د یو سیاسي استازي روډریک اون په وسیله تر سره شو. اون په 1955 کال کې د ګولډن بلبز یا حباب های طلایی نومي کتاب کې لیکلي دي ما په ټولو جغرافیایي نقشو او کتابونو کې له فارس خلیج پرته بل نوم نه دی لیدلی، خو څو کله چې هلته میشت وم نو متوجه شوم چې د ساحل اوسیدونکي عرب دي، نو باید دغه خلیج عربی ونومو. له درستو تاریخي اسنادو او شواهدو سره سره د سیمې ځینو عربو هیوادونو په وروستیو لسیزو کې او په پردیو پورې اړوند د ډلو له شپېتمې لسیزې راهیسې هڅه کړې ده چې د سیمې د تاریخ او هویت په تحریفولو سره د فارس خلیج نوم په خپل ګمان د سیمې له تاریخه پاک کړي، خو بریالي نشول. د ملګرو ملتو سیکرټریټ تر اوسه دوه ځلې په جلا جلا بیانیو کې جوته کړې ده چې د اسنادو اطلسونو جغرافیایي نقشو پر اساس د غسیمه فارس خلیج نومول کیږي. په دغو سندونو کې هغه بیانیه هم شامل ده چې د 1944 کال په اگست میاشت کې ثبت شو او د سیمې د 22 عربو هیوادونو لخوا د ملګرو ملتو د سند په توګه لاسلیک شو. د ملګرو ملتو کلنیس کانفرنس هم د جغرافیایي نومونو په اړه د غږ ملتیاو په باب هر کال د فارس خلیج په نوم ټینګار کړی دی. له دې امله ده چې د ایران د کلتوري انقلاب عالي شورا د ایران له تاریخي هویت د ساتنې په ضرورت باندې په ټینګار سره چې په ځلونو پرې پردیو تیرې کړی دی د غوی د میاشتې لسمه نیټه د فارس خلیج ملي ورځ ونوموله. فارس خلیج هغه نوم چې د ایران تاریخ په ځان کې لري. یوازې کافی ده چې د تیر وخت ته یوه کتنه وکړو نو هغه وخت به معلومه شي چې څرنګه د ایران تاریخ له دغې اوبلارې سره تړلی تر څو د ته د فارس خلیج نوم پاتې کړي.
ایران تاریخ او د تیریګرو په وړاندې د ایران د غیرتی او شجاع ملت مقاومت او دریدا په ځلونو خودلی دا چې پردی به هیڅ کله د سلطې لپاره په فارس خلیج کې ځای ونه لري. د غوی لسمه د تاریخ او کلتور سمبول او په نهال کې په فارس خلیج کې لپردی او تیریګر سره په تاریخی مبارزو کې د ایرانی ملت د دریدا او شجاعت یادونه کیدا.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو د فارس خلیج د هویت په حق لمو دغه وینا واوریدله. وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي، خو یادونه کوو چې تاسو زمونږ هر قسم لیکلي مطالب کا هغه خبرونه وي که تبصری وي او که نور مطالب وي او لدین علاوه غږیز پروګرامونه هغه که پژوندې بڼوي او که رپورټونه وغیرہ وي دغه ټول زمونږ په ویب سایټ کې هم لوستلې او هم اوریدلې شي. نو د ویب سایټ اډرس مو ځان سره ولیکئ، parstoday.com/ps. لدین علاوه د خپل وړاندیزونو او نیوکو در لګولو لپاره زمونږ د ایمیل یا برېښنالیک پته هم داسې ده، pashto99@yahoo.com. نو هیله ده چې راتلونکو پروګرامونو کې به هم را سره ملګری ووسئ. تر هغه درنه اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.